خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېرې ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو پنځه کسه وژلي او یو بلې ټپې دي. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې شمېرو د لوړېدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې دې طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو پنځه سوه اتیا د ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې دولس نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو پنځوسمه کلیزه ده. له نن څخه یو پنځوس کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره یې په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولس ته وویل چې دا کار یې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې پنځه کاله واکمني وکړه، خو د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور په اومه نیټه د خلک د ډیموکراټیک ګوند د کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي په وسټوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي برید په ډیر اسماعیل خان کې په د شموزی کلی کې شوی دی. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژلي، چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزان جلکی پتوگا د جون تر ټول مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سوم بعد دغه نه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می زده کړم د سینمې پاتې شي د جون نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه لمه ذکر.
جنی وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالات تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگدون کو زدکره چی دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونیور نه بی برخی کلیدی. دوی وای چی ورست تر بلی اغا کمچه چی په خوانزه او په انتونونو که زدکری و بیرتهی ریگی. لبلی خواه کم وقت چی بیزای لزدکر سخلری ورنه تیریگی دانشی جبران کدلی. د کابل د طبی په انتون دی ورستی سمستر معسل اقلا وای چی دی 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 جوان لمرنه یدف دی دی زدکری بی.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی د څه چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه کلونه تېر شو، خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې دیو ځوان وګړي په توګه دی ځوان تلکې په توګه ما د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد دغه نه د ژوند په نور برخه فکر کوم اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړه می دست نیمی پاتی شوی باورم که نور در جوان نور برخطر توصیلن در پاتی اگه تشویق چو و اگه در جوان کم هدف می چو اگل میزه کرلی دکه چه انسان دست یو مخلوق را چکل ترسو یو خپل هدف پوره نکی بل تزره نکی ندر اصی در جوان پر طول برخون دست تاثیر کرده در ورز وی کشپایی در منگ اگه کم تشویق چو و کم داخلی تشویق چو در منگو چو من ذهن تا براتو نظر در اگه با منگ خپل ورز دی رخم مختبی ول خپل اندیت یعنی یو امید مون به درس ویلی لکه هغه ټول مونږ نه خسته شوی دی مونږ ذهن په یو سلو شل نو شان درګر شوی دی مونږ تر اتانه پی وچ مونږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو مونږ به پانتون ته څوک پریږدي کنه دا امید مونږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونې ته مونږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړي د دوه کلو کې حتما مساعده کېده نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو دی که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه وو چې درس وایي مکتب ته به تللی ښوونځي ته به تللی یا پوهنتون ته تللی خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره خپل استادانو سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي کله چې د یو انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بلې یوه ورځ ښه شي یو د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي یو د هغه نه همدا افسردګي رواني حالت مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي لکه دا اوس چې زیاتره نجونې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده تلویزیونونه دي نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه هغې چې اوس هلته درس وایي لکه دا مونږ خپله ده تجربه لرو نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي یا مکتبونه خلاص کړه پوهنتونونه خلاص کړه دا ډېر یو منفي تاثیر لري یو منفي اغېز لري لکه څه د هغه خپل کاروان نه د خپل ټولګیوالو نه د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو ژوند معلومدار دی تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه او منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي کله چې د رواني حالت شو خراب شو نو دا په دې معنا چې ته صحت نه لري نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی د جامعې د وګړو خراب دي هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسون ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي زموږ خپلوانان دي نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي یعنی سخت یو بحران کې دي یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري اقتصادي مشکلات لري کور کې لکه بندیانې ناستې دي دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي حضور او ودونه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شرونه سه پانتون شرونه سه او ایتس داول یو امید د طالبانو د نظام له خادوته نه ورکول کیږي دغه ځوان انجنونو ته څه کول پکار دي چې د اقل خپل صحت دوی خو ساتي رواني مشکلاتو نه لک خوندي ووسی
باید یو انسان خپل ځان ته لک توجه وکړي له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده نو دلته د ما وړاندیز ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي کتابونه د مطالعه کې خپل هغه د مطالعه ساحه دې پراخه کړي کوم امکانات چې په لاس کې دي لږه نه باید ګټه واخلي مونږ پوهیږو چې تجارت نشو کولی د کور له منځه مونږ نورو هغه څه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووځو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو ځان ته باید توجه وکړو ځان ته باید وخت ورکړي سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي په کورونو کې نسبتا تر لږ امکاناتو نه دوی ګټه واخلي ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول سوي دي ښځې لري مور لري خویندې لري نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو نو دوی د اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل ښځو ته څومره حق ورکړی اوس پارکونه پیبند مکتبونه بند کار بند نو دوی ته څه وکړي ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي څومره نجونې په کور کې دي څومره محصلین په کور کې دي ساحه پې تنګه ده د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري که بیا تاسو کوم څه ویلي ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
بالکل ورته لرم ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشوره دی ورنه واخلي د نجونو په مخ دی د تحصیل دروازې د خلاصې کړي خلک به په حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شلک کاله مخکې افغانستان نه ده نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي دا خپل د دوی پښې ضعیفوي همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي دوی نه خو څه نه ځي دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده اوس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت وځي زور له خلکو وځي زور له ښځو لنجونو وځي اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کی جنو پر مخ ته تحصیل دروازې خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه مننه تاسو
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپل ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروفه وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخستې ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه دند شي بیکاره شي بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي دغه وز ډیری افغان نجونی خو له خنځو پاتې دي دا د هر افغان نجونی یو هیله وای ورزو و چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي ولې وس هغه په کور باندې ناست دي هغه د هیله ټول له لاس ورکړي زه فکر کوم چې دا د موضوع نه ده چې وازی زوی وای امتی وای یا یو بل وای چې هغه رواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې، او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شو ښوونځي ته به لاړلی، هلته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدې، درس وی ویلو، او آیندې ته یې امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالات که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړی، هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دی. مثلا په هره کورنۍ کې موږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې موږ سواده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي، ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده موږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې کدي شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهره مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډیری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي او همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډیری رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بیچارهګانې همغه هلته کار کوي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپله حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هېڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
که تاسو خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري هغوی هم دې ته مجبورې دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي. او یا به هم وطن پریږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دوی ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټری درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وای، دوی آینده لیدلای چې روښانه د اولاد لپاره د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. د سخت شرایط د تیرودونکو د همداسې دولتونو په تیرو کې راغلي حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو همغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نه وینو هغه کانفرنس بېخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې همغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان راغله درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یوویشت دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلې دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپل شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړ کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، یو شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاري پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسېږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شه او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼا شته.
همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
یار درمان ورنا کم دانست با دغ سود پسیان ورنا کتسو کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینوان ورنا کم ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا درس جہاں ورنا کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا امیرش میری پلیار و مخت زیریما رحمت کم سوک پا امیرش میری امیریما
منزل ترسی دلے دے سلو